دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه تیر شپه د قندهار ولایت د میوان پولیس والی کې د ملي اردو پر یوه نظامی مرکز باندې د موټر بم حمله شوه پوځي چارواکو نن د یک شنبه په ورځ د تلې یا میزان په دیار لسمه امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکي کوشش کوو چې په بارودو او چاودیدونکو موادو باندې بار خپل لاره د افغانستان د ملي اردو یوې نظامی قرارګاه ته ورننه باشي عسکر یې مخه ونیول او حمله کوونکي د قرارګاه د عمومي دروازې مخې ته چاودیدونکو مواد چې په لاره کې ځای پر ځای کړي وو چول په قندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلی اردو یوان خواجه یحیی علوی امریکا غږ ته ویل چې په بیگانه چاودنه کې ایوازي حمله کوونکي وژل شوی عسکر ته د سر او مال زیان نه دی اوخته د قندهار د ولایت یو امنیتي مسول چې نه غوښتل امریکا غږ نوم واخلي ویل چې په حمله کې د پوځ درې تن عسکر وژل شوی دي او دوه تن ټپیان شوی دي پښیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل وای چې طالبانو څو ځله مخکې هم د میوان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په غرض حمله کړې وي طالبانو د بیگانه حمله په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي په عین وخت کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د قندهار په ښار او څو ولسوالیو کې د مخالفانو په هدفي حملو کې 122 تنه ملکیان وژل شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون د یک شنبه په ورځ د تلې یا میزان په دیارلسمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې د 1998 لمریز کال د هود یا کب نه د روان 1999 لمریز کال د سمبولې یا وږي تر پایه پورې د وو خوځو په شمول 102 کسان د نامعلوم وسلوالو په هدفي او قصدي حملو کې وژل شوي دي او 20 کسان ټپیان شوي دي دغه کمیسیون د ارقامو مخې پر روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 915 کسان د هدفي او قصدي حملو په نتیجه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي نوموړي کمیسیون دا نه دی ویلي چې قاتلان څوک خو په جنگ کې ښکېلو خو باندې غږ کړی چې د ملکي کسان ول وژلو او ټپي کول نه ډډه وکړي دا خلکو کې د پاوز او پولیسو د منصبینو علاوه یو شمېر دینی عالمان قومي مشران او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو لبل خو د کابل په ښار کې نن سهار د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی چاودنه د کابل د ښار په اتم امنیتي ناحیه کې شوې ده پولیسو ویل چې مقناطیسي ماين د یو لند کروزر موټر پورې نښلول شوی وو د افغانستان د حکومت اطلاعاتو ته د لسلسي کمیسیون غړي حمدالله ارباب امریکا غږ ته ویل چې ماین د هغه د موټر پورې نښلول شوی وو په خپل د روغ بچو خو ډرایور یې په دغه پیښه کې لټپي کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه په کابل کې د امریکا شهر ظافر راس ویلسن په یوه بیانیه کې د دغه مرګانه حمله غندنه کړې ده په عین وخت کې نن سهار د کابل د ښار د چکری د تیلو ټانک په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د ملي دفاع د وزارت دوه تنه مامورین وژل شوي دي وژل شوي کسان د سارنوال ویس احمد حقپال او سارنوال سید نظیف الله پاچا په نوم معرفي شوي د نننۍ مرګنیو حملو مسؤلیت طالبانو او یا بلې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د افغانستان د حکومت با خبره سرچینې وای په داسې حال کې چې حکومتي هیات او د طالبانو استازو د لتیرو څلور ورځې په دوحه کې ملاقات نه دی کړی د حنفي فقه او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې د منلو په سر اختلافات نه دي حل شوي د حکومت هیات طالبانو ته څو متبادل وړاندیزونه کړي دي خو د حکومتي سرچینو په وینا طالبان لخپل دریز نه تیریږي د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ غونډې جاری دي په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو امریکا غږ ته ویل دوی په دې باور دي چې زلمی خلیزات کولی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافاتو واټن کم کړي دواړه خواوې هڅوي چې یو حل ومني دا واشنگتن دی د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله تیر هفته اسلام آباد ته د خپل سفر نه وروسته سبا د دوشنبه په ورځ د هند د چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مذاکراتو په منظور نوې ډلې ته ځي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 1340 ساتونکو کې په هیواد کې د کورونا د کورونا نس او بعد د 1400 تازه پیښو د سبتولو ریپورت ورکړی دی په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ ویل دي چې روغتیایي حالت یې بهتر دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن د یکشنبې په ورځ د تلې په 14مه رپورټ ورکړ چې د ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه د سپین ماڼۍ مامورانو متضاد بیانونه خپاره کړي دي او په دې اړه ژورنالیستانو ته بشپړ معلومات تر اوسه پورې نه دي ورکړي. ټرمپ دا وخت د واشنگټن ډي سي نه بهر د میریلند په ایالت کې واقع د والټر ریډ په نظامی روغتون کې د علاج لاندې دی. سپین ماڼۍ تر اوسه پورې په دقیقه توګه نه دی ویلي چې ښاغلی ټرمپ کله د کورونا ویروس ونیو. د یو اس ټوډې ورځپاڼې نن د روغتیایي او امنیتي ماهرانو له قوله لیکلي دي چې حکومتي چارواکي باید د جمهور رئیس د صحت او روغتیا په اړه صادقانه معلومات مطبوعاتو ته ورکړي. ورځپاڼه وایي چې د سپین ماڼۍ سرطبیب ډاکټر شان کونلی د خبریالانو پوښتنو ته له ځوابونو ورکولو نه ډډه وکړه او په یوه بیانیه کې چې سپین ماڼۍ خپره کړې وه صرف دومره ویلي دي چې په روغتون کې د جمهور رئیس حالت ښه دی. ښاغلی ټرمپ ته د ریمډیزویر په نوم د کورونا د ویروس ضد دوا دویم خوراک هم ورکړ شوی دی. خو د ډاکټر شان کونلی د بیانې له خپرېدو وروسته په همدغه ورځ ماخام د سپین ماڼۍ رئیس ارکان مارک میډوز د فاکس تلویزیون ته وویل چې د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د روغتیایي وضعیت په اړه واقعا چې موږ ټول ډیر اندېښمن وو. ښاغلی ټرمپ تبه لرله او د وینې د اکسیجن کچه یې په سرعت راښکته کېده. ښاغلی ټرمپ له لوختونه په ټویټر کې خپله یوه ویډیویي بیانیه خپره کړې او ویل دي چې زه خیم او هیله لرم چې زر به بیرته سپین ماڼۍ ته ستون شم. خو ښاغلی ټرمپ دا خبره هم وکړه چې راتلونکي څو ورځې به د یو واقعي ازمایښت ورځي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان چارواکو حاجیانو ته د حج او عمرې پر ویزو باندې لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي، د ای پی خبري اژانس نن د یکشنبې په ورځ د ریاض نه رپورټ ورکړ چې یو شمیر خلک د عمرې د ادا کولو لپاره مکه معظمې ته رسیدلي دي. چارواکو سکال د کورونا د کورنس او بعد خبرېدو نه وروسته د حج او عمرې د ویزو پور کولو باندې بندیز ولګاو. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون 50 کسان وخدل چې د کعبه شریفې طواف وکاو. د سعودي حکومت وایي چې سر د اکتوبر 13 نه به 14,000 کسان د لمانځه د ادا کولو اجازه ولري. اژانس وایي توقع ده چې د سعودي عربستان چارواکي د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې نه وروسته د عمرې د ویزو پور کولو باندې پیل وکړي. که څه هم چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وای برېټانیا نه غواړي چې له اروپایي اتحاد سره یوې نوې موافقې له لاسلیک کولو پرته انتقالي دوره پای ته ورسیږي، خو وای که موافقه لاسلیک نشي برېټانیا کولی شي چې خپلې چارې په خپله سنبال کړي. جانسن دا خبره نن د یکشنبې په ورځ د بی بی سي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د آذربایجان د جمهوریت د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. ناګورنو کاراباخ چې 4,000 کیلومتر مربع مساحت لري له 1300 کلونو د ارمنی یاغیانو په کنټرول کې ده او غواړي چې آذربایجان نه جلا کړي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیوف پرون د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې پوځیانو له یاغیانو د مډاګیز ستراتیژیکي ښارګوټی نیولې دی. خو د ارمنستان د دفاع وزارت نن د یکشنبې په ورځ د تلې په 14مه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې ارمنی یاغیانو د آذربایجان د پوځونو حمله په شا تمبولې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت د آذربایجان د هوایي قواو د ویجټ الوتکې درغورځولو ادعا هم کړې، خو د آذربایجان حکومت دغه ادعا رد کړې ده او وایي چې د ارمنستان هوایي قواو د شنبې په ورځ په ملکي هدفونو باندې د بمباریو په وخت 19 کسان وژلي دي. ایرانی چارواکو په موقتی توګه ایوا ایرانی الاصله فرانسوي تبا او لرغون پیژندون کې فوریبا عدلخا له محبس نه خوشی کړی ده. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړی چې فوریبا عدلخا چې د ایران پاسداران انقلاب د امنیتی معلوماتو د غلا کولو په تور نیولې وه. مدافع وکیلی پرون د شنبه پر اس په ټویټر کې ولیکل چې چارواکو په مشوره توګه نوموړي خوشی کړي، خو یو شرط یې دا دی چې وا یو الکترونیکی علبه په پخو پورې تړي تر څو چارواکي وکولې شي دغه حرکت او سکنات وڅاري. د فرانسې حکومت چې د ایران سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیکی اړیکې لري د دغه یو شپه تکلنې میرمنې د سم دستي خوشی کول غوښتنه کړې. اژانس وایي چې د ایران پاسداران انقلاب د تیرو کلونو په موده کې یو ګڼ شمیر هغه ایرانیان د جاسوسۍ په الزام نیولې دي چې په خارجي پاسپورټونو باندې خپل هیواد ته سفر کوي. نن د یکشنبې ورځ د تلیا میزان د لسما په افغانستان کې د معلم ورځ او په بلخ کې هم د افغانستان د پیژندل شوی عارف صوفي او شاعر مولانا جلال الدین بلخي د زګیدنې 1913 کلیزه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمنځل شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
د آشنا رادیو نومو د دې ساعت د نړۍ خبرونه واوریدل. په افغانستان کې د باختر افغان هوایی شرکت په نوم یو پخوانی هوایی شرکت د قریب 30 کلونو نه وروسته بیرته فعال شوی دی. خپل کورنۍ ازمایشي الوتنې پیل کړې دي. دغه شرکت په افغانستان کې د جګړو د پیل نه مخکې یو شمیر ښارونو ته الوتنې کولې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور چا کړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې د باختر افغان هوایی شرکت په نوم یو پخوانی هوایی شرکت چې په افغانستان کې د اتیاو ملسیز په پیل کې د جګړو له امله فعالیت پریښی و، اوس یو ځل بیا په دې نوم یو افغان شرکت ازمایشي الوتنې پیل کړي. د ملکی هوایی چلند ادارې د خبرونو رئیس او ویان محمد نعیم صالحي د وینا له مخې د ازمایشي الوتنو وروسته به دا شرکت ژر په رسمي ډول د کابل او شمیر ولایتونو ترمنځ منظمې الوتنې پیل کړي. خاګلی صالحي ویل تر اوسه څو نړیوالو هوایي ډګرونو ته ازمایشي الوتنې کړي. هرات، کندهار او مزار شریف ته الوتنې کړي. د باختر افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې دا شرکت د ښه کیفیت لرلو په برخه کې د ایکو او آیتا نړیوالو ادارو 15 بیرونه هم بشپړ کړي دي. د باختر افغان هوایي شرکت رئیس مسلم خورم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا شرکت لا د پراختیا په حال کې دی. د باختر افغان هوایي شرکت اوس یو الوتکه لري او په پام کې لري چې دوه نورې به له یو کاناډي شرکت څخه ژر واخلي. باختر افغان هوایی شرکت په 1915 لومړیز کال کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و چې د اتیاو ملسیزې په لومړیو کې د جګړو د پراختیا له امله دغه شرکت خپلې الوتنې وځنډولې، چې بیا وروسته د کورنیو جګړو د پیلېدو سره یې ټول امکانات هم له لاسه لاړل. افغان حکومت د تیر 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د دغه شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو پرېکړه وکړه. د پرېکړې له مخې په کارو چې دغه شرکت په شپږ میاشتو کې خپل فعالیتونه پیل کړی وي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خورېدو له امله د شرکت د بیرته فعالېدو چارې ځنډنې شوې. په افغانستان کې د باختر افغان هوایی شرکت ترڅنګ د اریانا افغان هوایی شرکت هم د افغان حکومت په مالی ملاتړ فعالیت کوي. په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو فعالیتونه پیل کړي وو، خو د مالي ستونزو له امله د یو خصوصي شرکت پرته نورې بیرته له منځه تللي دي. اوس مهال د اریانا افغان هوایي شرکت او کامیر خصوصي هوایي شرکت الوتکې دننه په افغانستان کې یو شمېر ښارونو ته د الوتنو سربیره څو بهرنیو هیوادو ته هم الوتنې کوي. خو په افغانستان او سیمه کې د کورونا او بعد خپرېدو او پراخېدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د دغو افغان هوایي شرکتونو منظمې الوتنې ځنډېدلې دي. کسان په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوي، خو لا هم دغو افغان هوایي شرکتونو د کابل او اسلام آباد پرته نورو هیوادو ته منظمې الوتنې نه دي پیل کړي. د ملکي هوایي چلند اداره تمه کوي چې ژر به افغان هوایي شرکتونه یو شمېر بهرنیو هیوادو ته الوتنې پیل کړي. په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو پر مهال د نږدې دوه میاشتو لپاره په کور دننه دغو شرکتونو الوتنې بندې شوي وي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس مشکوکو معاینه شوو مثبتو پیښو پایلې شاوخوا 10% ته رسېږي. د دغه وزارت مرستیال وایي نورلاتر کې د یکشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 30 مثبتې پیښې ثبت شوې.
په تیرو 30 ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 355 شکمنې پیښې معاینه شوې وې، چې د جمعې څخه 30 مثبت تایید شوې او 10 دغه ناروغۍ څخه روغ شوي وو، چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 9301 رسېږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1,402 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,852 تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې وسلوال بریج شوی دی. د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوی دي. بیګا د قندهار د میوان په ولسوالۍ کې د پوسټ یو مرکز باندې د موټر بم ځانمرګي بریدو شو. پرون د اکتوبر په 3مه د ننګرهار د ولایت د شینوارو د ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې د موټر بم بریدو شو. 14 تنه پکې وژل شول، ډېر نور پکې ټپي شوي دي. مونږ په همدې ارتباط شینوارو د ولسوالۍ د پیښې په ارتباط د ننګرهار د والي ضیاء الحق امرخیل سره وغږیدو چې مخکې د شینوارو ولسوالۍ ته تللی و. ضیاء الحق امرخیل صاحب، د ننګرهار والي ستړی مشي په خیر راغلی. تاسې خو نن لاړلې د شینوارو ولسوالۍ کې د غدغنی خېلو بازار کې چې دا پیښه شوې وه، هلته مو حالات ولیدل، روغتون ته ولاړې، زخمیان مو ولیدل. زخمیان څنګه وو؟ د مړو کورنیو سره مو ولیدل، څه تسلیت مو ورکړه؟
ډیره زیاته مننه. بله، وو تیر ورځ بدبختانه زمونږ د شینوار ولسوالۍ ته څیرمه نږدې چې دیوال شیری کې ده، د امنیت ملي یو برخه ده، په هغې باندې ځانمرګ برید وسو، چې په دې ځانمرګ برید په نتیجه کې چې نږدې عام سړک ده او د مکتب د رخصتۍ وخت و، بجونه څو دقیقې تېرې وې، نو په دې وخت کې کله چې ماشومان مکتب نه راوځي، مکتب ورسره نږدې خپلو کورو ته ستنېږي. ډېر نږدې مکتب نه ده، خو خپلو کورو ته ستنېږي. او همدارنګه په عمومي سړک باندې چې د څو ولسوالۍ سره ده، وسلۍ د شینوارو موټر تیریږي، ځانمرګ برید کیږي. زمونږ یو امنیتي سرباز هلته چې په پایره باندې و، هغه شهید کیږي. او همدارنګه 15 نور افغانان مو په شهادت رسیږي، چې وطن ماشومان دي. په دې کې ښځینه خویندې زمونږ همچنان دي، سپینګیری دي، لارویان دي، او په ټوله کې حتی د یوې کورنۍ څو غړي دي چې په موټر کې سپاره وو، او کله چې دا انفجار کیږي هغوی هم ژوند له لاسه ورکوي.
ډېرو بخې والی صاحب، د زخمیانو حال څنګه دی؟ روغتون ته ورغلی؟
زخمیانو ته زه تېره ورځ ورغلم. زخمیانو په هماغه وخت کې متدابیر ونیول. موږ په شینوارو کې هلته مجهز شفاخانه لرو، په هغې کې مبتدایي تداوی وکړه، هغه چې قابل د تداوی و، همدارنګه سطحي زخمي و، هغوی تداوی هلته وسو، هغوی مو رخصت کړل. باقي مو د ننګرهار ښار جلال آباد ته راولېږل، او دلته مو په شفاخانه کې د تداوی لاندې نیولي دي. تېره شپه زه ورغلم، په دې کې بدبختانه به وم چې دوه ماشومان داسې وو چې یو درې میاشتنی و، او بل همدارنګه د څلورو کلو خورې وه چې مورې په دې پیښه کې په شهادت باندې رسېدلې وه، سره له خپل بلې وي خور. دغه دوه ماشومان او همدارنګه د دې ته ورته یو څو ټپي حالت لږ وخیم و، باقي تداوی لاندې وو. نو دلته مو بیګا پوښتنه کړې، او همدارنګه هلته مو د ساتامي ریاست ته او همدارنګه شفاخانه ته واضح هدایت وکړ چې جدي تعقیب کړي، او د هغې تر څنګه هغه مریضان چې اړتیا وي که موږ کابل ته انتقال کړو، د هغه لپاره مهم
ده. د مړو شوو کسانو د کورنیو سره مو مرسته وکړي؟
لاړم شینوارو ولسوالۍ ته، هلته مې د هغه د شهدا او د زخمیانو کورنۍ سره ولیدل، او همدارنګه قومي مشرانو سره مو د هغه ولسوالۍ ولیدل. ابتدایي او سمرستي مو ولیکلې، او همدارنګه باقي مرسته مو غوښتې ده. سبب سبب د هغوی کورنۍ سره نغدي مرسته هم زخمیانو سره او هم شهداو سره کیږي. او د هغه تر څنګه یو پلاو مو ټاکلې، او هغه پلاو مو هم د ځان سره ویول چې هغوی هغه بررسي پیل کړي چې دا حادثه څنګه ترسره شوې ده، او څه خسارات لري منطقه کې.
و بخی والی صاحب محترم، دغه د بمونو د پاره او د بریدونو د پاره چې خلک په موټرو کې راځي، موټرو کې منفجره مواد راوړي، دغه استخبارات هلته یا مثلا ساسي امنیتي کسان مخکې نه خبريږي، څنګه کېدای شي؟ دغه
تر دې راځه پوری من خبريږو. تاسو به خبر یاسي چې دغه یو میاشتې زه په ننګرهار کې کم تر کمه لس ګونو د سی پی کې شانډي کړې دي. لس ګونو په ترو سره مې وری دي، انفجاره مواد سره مې وری، انتحاریان مو وری ول، واسکټو سره مو وری ول، اختارچان مو وری ول. بیا هم زمنګ استخبارات په دې مواردو باندې کار کوي، او بلدار سي التمنګ دي ډیورن کرخه لرو، ډیورن کرخه هم څه ده، هغه هم د سینه د یو مشخص برخه کې وی، هغه په 100 کیلومتر باندې ده. د هغه طرف ته نږدې ورسره ځینې ورانکاري موجود دي، ځینې سره مشخص ځینې ډلې همکاري کوي. بیا هم من خپل تدابیر نورم جدي کړی،
امنیتی تحقیق خو بروسه معلوميږي، مګر دی خلکو قومي مشرانو دوی د سي په کوم ډلې باندې شک درلود، د چانو مې واخست، د سي ویل چې دا هم برید به دی ډلې یا غي ډلې کړی یا نه.
ګورې یو شی ډیر واضح ده، هغه دا د سي دغه بدبختۍ عمده دار چې زیاتره په هغه مواقعو کې او په ټوله کې طالبان ورته یو قسم حمایه کوي، یا همدارنګه د دوی د وزیر لاندې ځینې نورې
طالبان خود دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستل.
زه به یو شی په صغر ده وایم، ځکه مسولیت په غاړه نه سي اخیستل، نه دا اخیست چې دوی دا فکر کوي چې دې کې امنیتي او قانون ته ډیر تلفات ورسیږي. نو طبيع چې مسولیت دوی هم خبر تعقیب کله چې واوریدل، او کله چې 100% مطمئن شو چې دې کې ټول عام خلک وژل شوی دي، نو لشر مې هم د مسولیت په غاړه باندې نه دا اخیستل.
زیاول حق مرخیل صاحب ډیره مننه کور مو ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. نن د میزان د 14 په افغانستان کې د خوونکو ورځن منځل کیږي. یو شمیر خوونکو وایي چې دوی چې د بشریت روزونکو دي تر ټولو ټیټ امتیازات او حقوق لري. د کابل د ښار یو خوونکو جهان الله وایي چې دولت د خوونکو ته کور او نور ډیر امتیازات ورکړي. لیمینی ازي د کابل نه راپور شا کړی دی.
په کابل کې دی ویلی سي خون کې جهان الله وای چې نن دي خون کې پورز لګړ شمیر زده کونکو څخه ګولان او ډالې تر لاسه کړل. خو وای خون کې ډېر ستونزې اورتیا ویلري چې باید دولت یې غم وخوري. دای وای د خون کو ماش ډیر کم دی او اکثره کورونه هم نه لري.
په ټولو دولتي ادارو کې د خون کو ماش کم ترینه ماش د خون کو ماش ده. او همدغه خون کې د چټولنې ته انجینر، ډاکټر، وزیر، رئیس جمهور دا ټول د خون کو لخوانه روزل کیږي او د ټولنې ته د خدمت مصدر ګرځي. خو خون کی ته خاصه توجه نه خون کو ته کوم ماش ورکول کیږي د دوی مشکلات په دغه ماش باندې نه حلېږي. حتی ډیری خون کی د کورونه په کرایه باندې نیولې دي او د دوی د نیم ماش څخه زیات دغه د کورونه په کرایه کې ورکي. دوی هغه باقی مانده پیسو باندې د خپل ژوند مخته نسی بولې. دوی د ډیرو مشکلاتو څخه سره مخ دي.
د پوهنې وزارت وایي چې په تیر څو کلونو کې یو نوی زره نمرې زمکه خون کو تویشل شوی او د لاړې وس هم دوام لري. د دغه وزارت ویان د نوري نزهت هم دارنګ د خون کو د امتیازاتو په اړه وویل دا وایي د ټولو ملکی کارکونکو د معاشونو د لوړولو لپاره مالی وزارت او ملکی خدماتو کمیسیون کار کوي. همدارنګ په تیر څو کلونو کې یو نوی زره نمرې زمکه خون کو ته ویشل شوی دی. په افغانستان کې د دولتي خوانځیو یو خون کې له 15 تر 20 افغانۍ او معاش اخلي. په ډیری خوانځیو کې یو خون کې په یو وخت کې 50 تر 60 زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. په ټول افغانستان کې څه باندې 200 زره خون کې په خون او روزنه بوخت دي چې شپږ ډیر فیصد یې ښځې دي. سره له دې هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې لا هم د 60 زره نورو خون کو لکه موالي سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نګورنو قرباغ کې د ارمنی او آذربایجانی پوځیانو ترمنځ نښتې اوس هم ادامه لري. ارمنستان د اوربند د پاره چمتووالی خودلې ده، خو په دې حق له د آذربایجان حکومت سره دی ویلي. د راپور تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د نګورنو قرباغ لنجمن سیمه پر سر د ارمنستاني او آذربایجاني ځواکون ترمنځ نښته روانه ده. په آذربایجان کې دغه سیمه د ارمنی بیلتون غوښتونکو په واک کې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت د تصویرونو خبره کړې دي. په تازه نخوتو کې 1550 نظامیان ته تلفات او وختي ټول شمیري یو سروت سره بخته ورسید. بلخوا ارمنستان وایي چې د جمعې په ورځ آذربایجاني ځواکونو هوایی برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دواړه غاړې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبر ورکړي. په قرباغ کې چرواکي وایي چې 150 کسان وژل شوي. آذربایجانی چرواکو تلفاتو په اړه څه ویل نه دي، خو زیاته کړي چې 19 ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له آذربایجان نه ملاتړ کوي.
ترکیه به په ټول وست او له زړه څخه له ملګري او ورور هیواد آذربایجان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ژور سیاسي اختلاف سره سره له کلتوري او قومي پلوه د ترکیه په کچه له آذربایجان څخه ملاتړ کیږي.
د آذربایجان له حکومت څخه پراخ ولسم ملاتړ کیږي. ترکان په آذربایجانیانو باور لري. له پوځي پلوه ترکیه د آذربایجان ملاتړ کوي. یو ډول جبنای قومي او کلتوري ملاتړ هم شته دی. نو دا ټول لاملونه د دې باعث شوي چې آذربایجان په سیمه کې ارزښتناک متحد وسی.
د پوځي وسایلو او نورو پوځي اړیکو په برخه کې ترکیه د آذربایجان اصلي تمویلون کده. په نګورنو قرباغ د آذربایجان په عملیاتو کې ترکی بی پلوټ الوتکه اصلي ونډه لري. ارمنستان وایي ترکیه په مستقیمه توګه شخړې ته نوته ده. دا تصویرونه د سشن میپورس ارمنستان خبرې کړي او ادعا کړې چې ارمنی جټ الوتکه د ترکی هوایی ځواک لخوا نسکوره کړه شوې ده. همداشان ارمنستان وایي چې ترکیه سوری جنگلی آذربایجان ته لیږي. د ترکی واکمن عدالت او پرمختګ غوند ارمنستان تورنه په کلکه رد کړی دي.
نه ترکیه نن دیر سواش چا دوش
هغه دا چې ترکیه جنگی الوتکه نسکوره کړې ده سمنه ده او دا دا چې ترکیه جهادیان استولې دي دا دواړه درواغ دي
ل سوری نیولې تر لیبیا پورې قرباغ د ناورین بورسته زید چې ترکیه پکې داخله ده ترکی مشان هڅه کوي چې دغه هیواد اعتبار لوړ کړي خو څېړونکو په دې باور دي چې په نړیواله کچه باندې د ناټو د غړي هیواد دریځ ته زیان ورسیږي
We're rubbing all the regional actors.
مونټول سیمیز لوبغاړي متحده ایالات او اروپای ټولنه او روسیا په ناسمه توګه فکر کوي ان که مونږ دا کار د ستراتیژیکو موخو لپاره ترسره کوو یو داسې نقطه به پیدا شي چې دا لوبغاړي به غچ اخلي اقتصادي یا ډیپلوماتیک بندیز به لګوي ترڅو زموږ مخه ونیسي د ترکیه اصلي هدف د لوبې په جوړونکو بدلیدل غوښتل خو مونږ ورانکاري شوي یو
نړیوال د اوربان غوښتنه کوي خو دا ښکاري چې انقره به له آذربایجان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ملګری ملتونه وایي چې په اوکراین کې د حکومت او یاغیانو تر قبضې لاندې سیمو کې د انساني حقوقو نه غټې سرغړونې روانې دي دغه راپور زیاتوي چې د روسیې سره په یوځای شوي کریمیا کې هم د انساني حقوقونه سرغړونه کیږي د راپور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی
په اوکراین کې د اکتوبر د 25مې نیټې د انتخاباتو مخکې په هغه سیمو کې چې د حکومت د کنټرول لاندې دي په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی د انساني حقوقو د عالی کمشنری ویان نادا النشیف وایي چې خی خلاصي ګوندونه په سولې ایزو سیاسي ګوندو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو حمله کوي هغه ویل مونږ اندېښمن یو چې دغه حمله چې د کوم ډول مسؤلیت سره ترسره کیږي دا د تشدد د زیاتېدو سبب کېدی شي او دا چې هغوی نورو حملو ته هم هڅوي زموږ دفتر ته داسې رپورټونه رالیږل شوی دي چې د خبری رسنیو سره په کار کوونکو او په جنسي اقلیتونو باندې هم بریدونه ترسره شوی دي انلشیف وایي چې دا چې راتلونکي انتخابات به څومره باوري وي په دې پورې اړه لري چې د یوکرین حکومت خلک د دغو بریدونو نه خوندي کړي چې هغوی د کومیری نه پرته د رای اچولو لپاره لاړ شي د رپورټ د اوکراین په قضایي سیستم کې د انساني حقوقونو د پراخو سرغړونو خبره هم کوي چې په کې د خلکو پرته د کوم جنایت ترسره کولو نیول او توقيف کېدل د محاکمې زندیده او د تشدد د لارې په خلکو د جرم اقرار کول شامل دي ان شیف ویل په خلکو باندې د دې لپاره تشدد کیږي چې هغوی جنایت ومني د تاو کزیو سره د بندو دروازو شاته مامله کیږي او خلکو ته د خپل خوخي وکیل ته د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي په دغه رپورت کې په کریمیا کې د واکلرونکو روسي د کریمیا د اوسیدونکو په ضد د تشدد په حق له هم اندېښنې خول شوې دي دغه رپورت وایي چې په کریمیا کې کوچنی مذهبي ډلې ځپل کیږي د اوکرين د بهرنو چارو د وزارت مستیالي ایمن زاپاروا په کریمیا کې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټونه تایید کړي دي هغه د کریمیا د روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفه ده او وایي چې هلته د مخالفینو اوازونه ځپل کیږي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شاباش نایم
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکړه رپورټونه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو وختونو کې په خوندزیو کې د هیواد پالنې د پروګرام د پیاوړي کولو خبر ورکړ او ویل غواړي چې ماشومان د چپی افراطیانو نه وساتي د ټرمپ دغه وروستی اقدام په داسې وخت کې د نژادي عدالت بحث منعکس کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست په درشل کې دواړه کاندیدان بیلابیل نظرونه لري
د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا په دې ورستیو کې چې په امریکا کې ټولنیز تاوتریخوالی لیدل شوی کولای شي په خوندزیو کې وڅاري
the left wing rioting and mayhem
de kin ar khul akha balwa aw gadwadi la thul asiz rais pa mustaqima thoga de kin ar khud nazariyati ta'assub de khbarawano aw lar khuno de natije paylada
خوانزی زدکون که حسوی چه امریکا یو بد او توکم پالون که هیواد ده ترچو دوی ده خپل تاریخ چخو شرمیگی او دایی پی یو دول ده ماشومانو زورول بلیلی دی
داشنا راژیو در نوریدون کو ده خپراوانه هم دلتا پای تا ورسیده تر بلی خپراوانه تا سی پلو خلیس بارو اوست امریکا غد آشنا راژیو دری خپراوانه باوید.